دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخری خبری غړی کې تاسو قربا ګل آیاز زم ستلی مشي وخت ما خام 15 بجې دی خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباری د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په لار کې د خندانو د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن راوستو په اړه د تازه سرګندونو د بلوچستان په اوران سیمه کې د لټون عملیات د خبر ایجنسی مرکزی روغتون کې د ډاکټرانو احتجاج او په پیښور کې د ایډز پروګرام کارکونکو لخوا د لوګي هړتال په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې پاکستاني فوجوای په شمالي وزیرستان کې 15 دیرش وسلوال وژل دي په پاکستان کې د طالبانو کمیټې ویلي دوی د تحریک طالبان لخوا د اوربند اعلانولو واک لري او په اوکراین کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي مشپړ خبرونه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په بمباری کې لکتر لګه 15 دیرش وسلوال وژل شوی دي نن له سیمې د امنیتی او استخباراتي ادارو چارواکو مشال راډیو ته وویل بمباری بیګا د شپې په میرالی او د تخیلو کې شوی ده د دوی په خبره په پیښه کې د تحریک طالبان او ازبک وسلوالو پټن ځایونه په نښه شوی دي آزاد سرچینې د بمباری په خلای کوي خو د مرګ ژوبلې تفصیل نه ورکوي د سیمې اوسیدونکو وایي بمباری د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شو چې تر یو ساعت روانه وه له شمالي وزیرستان راغلی بل خبر وایي په هغه سیمه کې تیر ماښام وسلوالو 15 کسان وژل دي حکومتي چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا کسان په یو موټر کې لمیرام شاه میرالی تروان ول چې لشا ور باندې ډزې وشوي د دوی په وینا دا تر اوسه نه د معلومه چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي په میرام شاه کې ځینې چارواکي وایي په وژل شویو کې د دوو کسانو تعلق له ځینو وسلوالو ډلو سره وو د هغوی په وینا دا کسان خایي د خپل منځي شخړې له کبله وژل شوي وي البته تر اوسه د دې پیښه پړه چا نه ده منلې د پاکستان او طالبانو په استازیتوب جوړې کمیټې ویلي دوی واک لري چې د طالبانو لخوا اوربند اعلان کړي دا خبره د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه پرون ناوخته په پیښور کې خبري اعلان ته وکړه
مونږه د دزبندۍ کولو کې اختیار لرو لیکن دا چې هغه خبره مونږه هغه سره په ناسته باندې حل کول غواړو د شاهي فرمان جاری کولو سره څوک سره خبره نه حل کوي په غور از باندې هم چې اکوړي ته د راتل ک مونږه کې ناستلو کې کامیاب شوی وي نو یقینا اوس پر به دزبندۍ اعلان هم شوی وو
د حکومت په استازیتوب جوړه کمیټې وایي په کار ده چې وسلوال طالبان ډزبندي اعلان کړي چې د خبرو اترو بهیر بیا پیل شي بل پلو 13 ورځې نه وخت د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې شرط له حکومت سره ډزبندۍ ته تیار دي چې ورته باور ورکړل شي چې نور به یې بندي ملګري نه وژل کیږي د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې تر هغې وروسته وځنډول شوې چې طالبانو د اف سي دروشت سرتیری ووژل پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې خپل کردار تر سره کوي دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه
د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې د افغانستان کورنۍ معاملې ده دغه مذاکراتو کې څوک څوک ګډون کوي او د دوی نمونه څه دي دې سره زموږ هیڅ کار نشته زموږ تعلق صرف افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره پورته کېدونکي ګامونه سره دي او د دې مرسته کوو
تسنیم اسلام له ایران سره د اړیکو په اړه زیاته کړه چې د دواړو خواوو تعلقات پیاوړي دي او په وړو وړو خبرو نه خرابېږي په لورلای یا بوري کې وسلوالو دوه ښځې وژلې او یوه یې ژوبله کړې ده د لورلای پولیسو یو چارواکي شاه محمد مشال راډیو ته وویل د ښار په بازار کې نن پر موټرسایکل سپرو وسلوالو پر درو ښځو ډزې وکړې د ده په خبره په پیښه کې وژل شوې او ژوبله ښځه درې واړه په لورلای کې کډوالې دي د پیښې پړه چا نه ده منلې د بلوچستان په اواران کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دي په کوټه کې ملیشه ځواکونه وایي بیګا د اواران په بیله سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر سرتیرو برید کړی دی د ملیشه ځواکونو وایند خانواسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی او یو شمیر نیول شوی دي بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د اواران په بیلابیلو سیمو کې 15 کسان وژلي اته یې ټپي کړي او یو دیرش تښتولي دي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ په کابل کې د شیعهګانو پر یو فرهنګي مرکز په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بریدګر نن سهار د ناصر خسرو بلخي فرهنګي مرکز ته د ننوتو هڅه کوله چې د مرکز ساتونکي مخه ونیوله، پر همدې وخت ځانمرګي چاودنه کړې ده. دا د اسماعیلیه فرقې د اهل تشیع مرکز دی. په پیښه کې ځان وژونکی او د مرکز ساتونکي وژل شوی دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. په اوکراین پلازمینه کیف کې د بلوی مخنیوي پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په تازه نښتو کې نور کسان وژل شوي دي. د کیف د ازادۍ په څلور لاره کې موجود خبریالان وایي هلته لږ تر لږه 18 مړي موندل شوي دي. په هغه ځای کې مظاهره کوونکو پر پولیسو د پټرول بمونو او کاڼو گزارونه کړي دي. پولیسو په جواب کې پر مظاهره کوونکو اوښکې تویونکي ګیس او د ربړ ګولۍ ورولې دي. رپورټونه وایي په نښتو کې ډېرې ډزې شوي دي. د روغتیا وزارت د دوو پولیسانو په ګډون د وو کسانو د مرګ پخلی کړی دی. د تیرو دوو ورځو په تاوتریخوالي کې 28 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل دي. د اروپایي ټولنې د درو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره لیدل دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د بحران سیاسي حل پیدا کړي. د فرانسې، جرمني او پولند بهرنیو چارو وزیران به وروسته برسلز ته ځي. هلته به نن اروپایي ټولنه دا پریکړه کوي چې د وروستي تاوتریخوالي په پایله کې پر اوکراین بندیزونه ولګوي او کڅنګه. او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر کیتھرین اشټن ویلي روانه اونۍ د ایران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په پایل وشو او ډېرې ګټورې خبرې وشوې. نوموړی په ویانا کې تر درو ورځنیو خبرو وروسته وویل دواړه خواوې به بیا د مارچ پر 18 له یو بل سره خبرې کوي. اشټن ویل په خبرو کې هغه موضوعات په ګوته شول چې د اټومي اختلاف د اخیری حل لپاره به ورباندې خبرې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دې خبرې پخلی وکړ چې دی او اشټن د راتلونکي پړاو لپاره خبرو پر موضوعاتو سره سلا شوې دي. لدې سره د مشال رادیو وسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د شمالي وزیرستان میرعلي او د تاخیلو کې د پاکستان جنگي الوتکو بمبارۍ کې 15 دیش مشکوک وسلوال وژل شوی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ بریدونو په تناظر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو نتیجې بڅوي. د حکومتي کمیټې غړی رستم شاه مومند وایي
دز بندي او بریدونه نه کول چې کوم دا اصولا دي خبره منلې ده. چې خبره منلې ده نو بیا باید چې دا اعلان وکړي چې اعلان وشي نو دا پروسه به دوباره روانه شي.
پاکستان وایي چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به هلې ځلو ته دوام ورکړي. د خبر ایجنسۍ مرکزي روغتون کې د ډاکټرانو احتجاج له وجې ناروغان د ډېرو ستونزو سره مخ شوي.
موږ مسالې چې حل شي ځکه چې موږ ماشومان په سپسپتال راغلي دي واپس کورو ته دي دا مطلب سیریس بیماران د ملیار کې مړ شي دغه بیا څوک انتظیمواري.
په پی خبر کې د ایډز پروګرام کارکونکو لاتو میاشتو راځي د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد د لوږې هړتالي کمپ لګولې دي.
اور دین پستہ میں انشاءاللہ زموں گا نیکسٹ ایک بندی کی ادائی سے سینٹر ہی بٹولی کے پی کے کے سمرا سینٹر ہی دے ایچ آئی وی چکم دوایا نے ورکو مریضان اللہ آخری پستہ میں انشاءاللہ مندلتا تا دم بو کرتال کو یہ
پی خبر چې په یو وخت کې د سینماګانو او کلتوري هڅو مرکز وو خو وس د ترهګری پی خو ورته څومره زیان رسولې. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبرې غړې ته غواګیه. د دې غړې لومړی رپورت عسکري ذرای وای چې 13 شپه شمالي وزیرستان میرعلي او د تخیلو کې د طریقې طالبان پاکستان او ازبک او سوالو په پټن ځایونو جنگي الوتکو بمباري کړی ده چې په نتیجه کې 15 دیش مشکوک وسلوال وژل شوی دي. خو په سیمه کې موجود آزاد ذرای او ځای خلک وای بمبار کې پټن ځایونه په نخښبي خو مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نشي ویلی. د مشال رادیو خبريال نور تفصیل راکوي.
عسکری ذرایو دعوه کړی چې 13 شپه شمالي وزیرستان د تاخیل شتغلې او میرعلي حسوخیل او خوشحالي سیمو کې جیټ الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټنځایونه په نخه کړي چې د غیر ملکی وسلوالو په ګډون یې تر 15 دیرش پورې وسلوال وژلې دي. په میرانشاه کې موجود عسکری ذرایع او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دې تصدیق کوي او وایي ټول اووه پټنځایونه په میرعلي کې او یو په د تاخیل شتغلې کې په نخه کړي کړی شوی دی چې تر 15 پورې وسلوالو طالبانو د وژنې راپور دی. په میرانشاه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکي وایي 15 پورې وسلوالو د وژنې تصدیق د دوی سره هم شوی. عسکري ذرایع دا دعوه هم کوي چې زیات شمیر کې د وسلوالو استعمال لاندې اسلحه هم تباه کړی ده. میرانشاه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکي وایي یو شمیر د تحریک طالبان پاکستان او ازبک تاجک وسلوالو پټنځایونه یې په نښه کړي، خو په سیمه کې موجود آزاد ذرایعو او وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ځایي خلک وایي د شپې 12 بجې بمبار پیل شو چې څه کم 1 بجې پورې یې دوام ولرلو. ځایي خلک هم تایید کوي چې په بمبار کې یو شمیر پټنځایونه په نښه شوي، خو دوی د مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات نه لري. په میرعلي کې د وسلوالو پر ځای د پاکستان فوج جنګي الوتکو لخوا د تیرې میاشتې نه راپه دې خوا دغه دویم ځل دی چې بمبار کیږي. د تیرې میاشتې په 6 نیټه جنګي الوتکو دغلته د وسلوالو پټنځایونو باندې بمبار په نتیجه کې د عسکري ذرایعو په وینا د غیر ملکي وسلوالو په ګډون 30 وسلوال وژلي ول، چې په دغه کې تر 150 پورې وسلوالو د وژنې تصدیق آزادو ذرایعو او ځایي خلکو هم کړی وو. دغه بمبار په داسې حال کې شوی چې د ایف سی درویش اهلکاران د طالبانو لخوا وژنې نه پس دولت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې دا زڼ ښکار شوی.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو د بمباری په اړه تاسو رپورټ اوریدل کوم. دغه راز په د بلوچستان په آوران سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی وو، او تیره شپه د ایف سی ځواکونو مشال اړو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اواران د بیلا سیمه ده چې بلوچستان سیمه ده، همدلته تیره شپه د پاکستان په وخت لنه بیا تر 10 بجې پورې شاوخوا په دې منځ کې د ملیشان ځواکونو لخوا رسنیو ته وویل شو چې د دوی د سرتیرو لخوا په بیلا سیمه کې د پلټنی عملیات روان وو. د معمول عملیات هلته روان وو، تلاشي یې کولې چې په بیلا سیمه کې لومړی په دوی باندې د بلوچو د ځینو وختوالو ډله لخوا په دوی باندې بردن وسپورټاج وسو چې د منشت ځواکونو د ویان خان واسي په خبره کله چې بیا په دې ځواکو ډزو کې په ځای ډز وکړي، نو په هغه کې په دې په خبره 15 بلوچ وسلوال وژل شوي دي چې د دلتون غوښتونکي وسلوال لري بي ال اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ سره تعلق لري. خان واسي رسنۍ ته دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د دوی تر شل زیات بلوچ د بي ال اف وسلوال لري تشو زیات کسان نیولي هم دي چې په کې دا اداره وکړي چې په دوی کې د لوی کومندانان هم دي په دې کې چې نیول شوی. خو بلې خواته ځینې سرچینې د مشال راډیو ته وویل چې دغه کوم عملیات شوی دا د هلیکوپټرو له لارې په دې کسانو باندې په دې بلوڅ دلته غوښتل کو باندې دغه شوی دي، او په دې کې دا همدومره کسان 15 کسان وژل شوی او تر شل زیات نیول شوی دي.
اوریدونکو، د پاکستان د حکومت د مذاکراتو لپاره کم ټاکل شوی کمیټې ویلي دي چې د طالبانو لخوا بریدونه اوس هم دوام لري، نو په موجوده حالاتو ته په کتو سره دوی له طالبانو سره مذاکرات نشي کولی. بلخوا د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې ویلي چې د امن پر ځای کولو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دی باید زر تر زره وشي. په دې موضوع زما همکاري انیسا اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د نه پرست د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې د غړو د یوې غونډې پر مهال فیصله وکړه چې د طالبانو لخوا د دوامدار بریدونو وروسته په موجوده حالاتو کې دوی له طالبانو سره مذاکرات نشي کولی. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرو پخلی وکړو، او وی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې تر څو د طالبانو لخوا د ډسبندې اعلان نه دی شوی تر هغې دوی د امن مذاکرات پر مخ نشي بوتللی.
کراچی میں پولیس پر اور پھر یہاں 23 جو ہیں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو ایف سی اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکن نه و. موږ ډېری مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډېر سنجیده دي، نو د ډزبندې کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي. که داسې وشول نو ښه به وي، ځکه چې نوره وینه به تویل شي.
د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په حواله ځینې رسنۍ لیکي چې نوموړي ویلي دي چې طالبان د حکومت سره د مذاکراتو لپاره ډېر سنجیده دي او دوی د مختلفو ډلو سره د ډزبندۍ په اړه په رابطه کې دي او په دې لړ کې به ډېر ژر یوه فیصله وشي. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي زر تر زره وشي.
منګا طالبانو سره هم دا خبره کړې ده، نن هم قاری شکیل صاحب باندې ټلیفون کړو، دا غي دا وعده چې دا کومه پیښه شوې دي دا د دې ملګرو لاسو نه سیکیورټي دارو طرفه ورځو چې یو او دا غي په نتیجه کې شوې دي. منګا دې ته هم دا خبره کوو چې تاسو په دې ندی چې په پیښه باندې راته عمل په تور وګورئ دا کار راوي وکړي تاسو لږ منګ سره رابطه کوئ منګ به خبره کوو. منګا دا وایي چې زمنګ سره دا
بلخوا د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي چې د امن د بهیر پر مخ بوتلو لپاره ضروری ده چې ډزبندي وکړل شي.
بهري کې طالبان کې ډېر زیات خلک داسې شته چې هغوی غواړي چې خبرې ترې وشي، خو کېدای شي داسې پکې یو څو کسان وي چې هغوی ډېر مخالفت کوي. که خبرو د لاسه دا فیصله ونه شوه نو بیا به د اثرات چې کوم دي زه فکر کوم چې په ټول سیمو باندې به غورځېږي. او دلته خو ډېرې ډلې دي، خو موږ خبرې صرف تحریک طالبان څخه کوو، ځکه چې موږ دا په دې خبره پوهېږو چې تحریک طالبان څخه زموږ خبره مخکې لاړه یا ماشوه دا کوټی کوټی نور ډلې چې کوم دي دا به هم بیا راځي. باید چې تحریک طالبان والے چې کوم دي په دې باندې خزان پوي کی چې خبرو دوام لرل چې کوم دي دا ټول په مفاد کې دي. او اصل دوی اصولن د خبرې سره اتفاق کوي دی چې دز بندي او برګونو نه کول چې کوم دي دا اصولن دی خبره منلې ده. چې خبره منلې ده نو بیا باید چې دا اعلان وکړي چې اعلان وشي نو دا پروسه به دوباره روانه شي.
یاد دې چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن خبرې رستو لاغه د سندخکار شوې کله چې د محمد ایجنسی د طالبانو ډلې د اغه دریشت اف سی ځوانانو د وچلو اعلان وکړو چې سلور کال وړاندې د محمد د شونکړې پوسټینه تختول شوې وو.
زموږ همکار انیسا اجمل وا چې په پاکستان کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو ترو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان یو ځل بیا د دې خبرې پخلی کړی چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به هلې ځلې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړی چې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې پاکستان او افغانستان دوا گاونډي رونه ملکونه دي او دواړه د یو بل د حالاتو نه نیخ په نیغه متاثر کیږي. د دې په خبره د پولې په صورت حال د غور او تګلارې جوړولو په غرض د پاکستان داخله سکتر وړاندې ورځو کې د افغانستان سفر کړی وو. دوبه کې د افغان طالبانو سره د روانو مذاکراتو لړکی د پاکستان د کردار په حق له د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم زیاته کړه.
Between Afghan Taliban and Afghan government.
د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې د افغانستان کورنۍ معاملې ده. دغه مذاکراتو کې څوک څوک ګډون کوي او د دوی نمونه څه دي؟ دې سره زموږ هیڅ کار نشته. زموږ تعلق صرف افغانستان کې د امن او مفاهمت د لپاره پورته کېدونکي ګامونه سره دي او د دې مرسته کوو.
د پاکستان ایران په سرحدي معاملو او ګیس پایپ لاین د ویان د ویناوا دا تعلقات په وړو وړو خبرو نه خرابېږي، البته د گیس پایپ لائن په منصوبه د دوانو ملکونو خبرې روانې دي. د خبري غونډې دوران چې کله د نوموړي نه د هغې اخباري بیانونو په حقله تپوسو شو چې ګنې وسلوالو د اف سي ځوانان د افغانستان په خاوره وجلي دي او آیا پاکستان دغه لړکې افغان حکومت ته څه قسمه شکایت یا د هغوی نه جواب غوښتی دی؟ نو دې وویل
اوس مهال دا کتل کیږي چې دا خلک کم ځای کې وژلي دي او د دوی مړی چرته دي. که د دې خبرې پخلی وشو چې دا خلک د افغانستان په خاوره وژلي دي، بیا به موږ افغان حکومت سره رابطه کوو او کومې خبرې چې تاسو کوئ په هغې به کاروایی کیږي.
تسنیم اسلم د دفاع سکتر د هغې بیان نه هم لعلمی ښکاره کړه چې ګنې هغه د امریکایي سینټرل کمانډ مشر ته ویلي چې باید امریکایي عسکر تر دوه میاشتو نور افغانستان کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د کورونو چارو له وزیر سره کتلي او په دواړه خیز اړیکو سربیره یې ورسره د افغانستان په وضعیت او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو هم خبرې کړې دي. رپورټونه همداراز وایي چې په همدې ورځ د امریکا یو جګپوړي فوجي مشر جنرال لیویډ جیمز آسټن په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره هم کتلي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
راپورونه وایي چې ریچارډ اولسن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته دا هیواد په سیمه کې یو مهم رول لري او د امریکا متحده ایالات بحث وکړي چې له افغانستانه تر وتلو مخکې د پاکستان ملاحظاتو ته ځواب ووایي. بلخوا د پاکستانی پوز د عام اړیکو د دفتر لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال لوید جیمز آسټن د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز په عمومي قومندانۍ کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جیمز آسټن له جنرال راحیل شریف سره د سیمې د یو لړ نورو مسلو په ګډون د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت غږېدلی دی. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي دي او همداراز د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه یو شمېر بهرني ځواکونه ووځي، له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي او دولتي مشرانو لیدل مهم بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زیل آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د خپلو جنگي پوځونو تر وتلو وروسته په سیمه کې وضعیت نورمال وساتي. همدا لامل دی چې دوی پر پاکستان فشار راوړي.
پاکستان، ایران او ګاونډي ملکونه افغانستان کی وہ حالت خراب تھی بلکہ پلی سیما کی وہ داسی اور بدامی راشی
پاکستان ته پکار دی چې خپل کورنی او سیمه ایز امنیت لپاره د افغانستان پولی ته سیرمه په قبایلی سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونه او روزنځایونو له منځه یوسي او په خبره چې همدې کې د پاکستان او سیمې ګټه ده. د یادونې وړ ده چې افغان دولت هم په پاکستان کې د هیواد د حکومت او د وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تر پیل وروسته ویلي وو چې پاکستان طالبان ته ډېر لاسرسی لري او د هیواد ته ښایي چې پر افغان طالبان فشار راوړي سولو افغان دولت سره خبرو ته کینی.
نمشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا و پانی پتا دا گندهارا ټکای کوم. دا سیمه او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکی په گندهارا ډاٹ کوم کې. اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو په مې بل رپورت په لور راغورم. په پیښور کې د ایچ آی وی ایډز پروګرام کارکونکو د اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې د نه ملاوېدو پر ضد د صحت محکمې دفتر مخې ته د لوږې هړتالي کیمپ لګولې دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال دغه هړتالي کیمپ ته ورغړی دی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د صحت محکمې دفتر مخې ته ایچ آی وی ایډز پروګرام ملازمینو د نهې لروج راسې بوک هړتالي یا د غذایي احتساب کیمپ لګولې دی. کیمپ کې ناست د ایچ آی وی ایډز پروګرام یو ملازم شیر علي د خپل غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل
زمونږ د بوک هړتالي کیمپ موږ ځکه لګولې چې زمونږ تو میاشتو نه تنخواګانې بندي دي، پی سي 1 زمونږ نه پاس کوي.
فلحال مطالبات پورې به دا کیمپ جاری وي. دا فلحال چې کوم دی زمونږ آفس ټایم پورې دی، سار راځو مازیګر شوې او دې نه پسته به انشاءالله زمونږ نوی نیکسټ ایک بندي شي سینټر به بندو ټولې د کے پی کے کې څومره سینٹر دے چائے وی چکم وی دوایا نے ورکو مریضان لا ابا بند ہوئے اخر نفس تب انشاءاللہ مندلتا تا دم بو کرتا کو یش پورس انشاءاللہ پڑھتے ہوں
یاد پروگرام یو بل ملازم ویناوا چرتن خگان بند دول عمل د مالی ستن سر مخ دی او د دل وجی د ماشومان تعلیمی حلی زلی هم متاثر شوی دی
جماز جی تاہ رزیم نوم دے ایچ ای وی ایس کنٹرول کیم افس اسسٹنٹ یم علی خو زمون گال لیڈی تا است خ پتہ رنن سبا دے حالات ہوتا چہ ہر طرف تا مہنگائی دا ہر طرف تک غریب دے کمالدار دے اغا جاڑی نو یولات اتو زرو دو زرو روپو نو کر سڑے باغا بس دغو کی اتا لیڈی پخپل فیملی کے دا بچو نا خزے نا دا ہر طرف نہ مشکلات تھی
پدی باب لمو د خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسفزی سره د رابطې کوشش وکړو خبر یا تر لاسه نشوه ایچ ای وی ایډز پروګرام په عوامو کې د یاد رنس په حق له پوهې پیدا کولو او د متاثره کسانو علاج لپاره کار کوي او دا وخت په خیبر پختونخوا کې د یاد پروګرام د شمیرې تر مخه خوشا اتل سو د ایچ ای وی ایډز ناروغان رجستر دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپ ناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپ کې دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
او ورشه
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکې د خیبر پیرامیډیکل اسوسییشن عہدیدارانو او ډاکټرانو ویلي چې دوی د خپل غوښتنو او د پولیټیکل چارواکو د ناروا څلوک پر ضد احتجاجن د خیبر ایجنسی مرکزی روغتون تړلې او تر هغې به کار نه کوي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي د یاد روغتون د بندېدو له وجې د سیمې ناروغ خلک د علاج نه بې برخې پاتې شوي دي نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال راکوي
د خیبر پیرامیډیکل اسوسییشن او د دارانو او غړو د خیبر ایجنسی مرکزی روختون د نن سهار نه احتجاجن تړلې دی دوی وای چې په روختون کې ورته اسانتیاوي نشته او ځای پولیټیکل چارواکي ورسره سم چلند نه کوي چې لامل دوی د دغه روختون د ایم ایس په مشرۍ کې خپل احتجاج پیل کړی دی په دې حق له د خیبر پیرامیډیکل اسوسییشن صدر عبدالحلیم پردی مشال ریډیو ته وای
ایک څورې زمخ کې مون دا ترانسفارمر خراب شوی وو او هغه ډیمانډز مون په اخبار په حواله باندې وکړو او په هغه باندې پولیټیکل انتظامیا خپاش وو او د هسپتال خلاف چاپی شروع کړي او هسپتال تالی مات کړي او هغه نه پس ایم ایس په هغه باندې خپاشو نو مون دا ډیمانډ چې مون لا واپس خپل ایم ایس راوستای شي
یو ځای تن سید خان چې خپل ناروغ ماشومان دې روختون ته راوړی وای چې د ډاکټرانو د احتجاج لوجي څوک علاج نه کوي او ستونزو سره مخ دي
لورانی مدي دوه لورانی مدي تکلیف ورته مو مړی خو کېږي پس مړی شو را باندې پس نه سم ډاکټر نه شته هیڅ کوم نه شته په پاتې نه لګي چې دا په چټي مرزي
او یو بل ځایتن سردار ولی پر دی بیا وای چې باید دغه روختون دي زر تر زر خلاص کړی شي
مونږ عوام دا غوړو چې مونږ د فورن هسپتال کولو شي مونږ مشمون د ډېر تکلیف دي مونږ مسلې چې حل شي ځکه چې مونږ مشمون په هسپتال د راغلي واپس کورو ته دي دا کی مطلب سیریس بیماران دا مليار کې مرشي دا به څه کې نظاموري
د لند کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان سره موچ په دې حق لا رابطه وکړه نو دوی وویل چې مونږ یوازې د روختون حالت ښه کولو د پاره ورغلی وو او مونږ چا سره بد چلند نه دی کړای د خیبر ایجنسی د مرکزی روختون د بندېدو د غستون زمو شکله د یاد سیمینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاجی ګل پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کسان ورغلی وو چې کمپنان دی کوتل کې زموږ خار دی اور هغه اسپیټال ولا ته د یک اندهانی ورکا چې کار ایڈمنسټریشن سره تاسو څخه خبره وی یا تاسو د هیلت ډیپارټمنټ سره خبره وی زموږ چې کم عوامین نمائنده کم ذمہ بیماری ده ما ته په ټلیفون باندې کانټیکټ کړم او ورته وویل چې تاسو دا یو جهاني ورکړئ چې انشاءالله کومه خبره وي ما ته وایي زه به یې حل راوباسم او هغه به ختموم.
د خیبر پیرامیډیکل اسوسیشن چارواکو وویل چې د دوی غوښتنې کله پوره کړی شي نو دوی به بیا خپل احتجاج ختموي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دینه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د خبرونې په دویمه نیمای کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو وخت شوه د ماخام 15 بجې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په بمباره کې لکتر لګه 15 دیر شوسلوال وژل شوی دي. نن لسیمې د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکو مشال راډیو ته ویل بمباري بیګا د شپې په میرالي او د تخیلو کې شوه ده. ل شمالي وزیرستان راغله بل خبر وايي په هغه سیمه کې تیر ماخام وسلوالو 15 کسان وژل دي. حکومتي چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا کسان په یو موټر کې لمیرام شاه میرالي ته روانول چې ل شاور باندې ډزې وشوي. د پاکستان او طالبانو په ګډون په استازیتوب جوړې کمیټې ویلي دوی واک لري چې د طالبانو لخوا اوربند اعلان کړي. نه خبره د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه پرون ناوخته په خبر کې خبر اعلان تو وکړه. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان په سولې او ثبات کې خپل کردار ترسره کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. په لورلای یا بوري کې وسلوالو دوه ښځې وژلې او یو بلې ژوبله کړې ده. د لورلای پولیسو یو چارواکي شاه محمود مشال راډیو ته ویل د خار په بازار کې نن پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر درو خزو ډزې وکړي. د بلوچستان په اواران کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې ملیشه ځواکونه وای بیګا د اواران په ویله سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر سرتیرو برید کړی دی. په کابل کې د شیعاګانو پر یو فرهنګي مرکز نن په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او څلور ژوبل شوی دي. په اوکراین کې تر خونړیو پیښو وروسته د کیف ښاروال له واکمن ګوند د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د کیف د ازادۍ په سرولار کې موجود خبریالان وایي هلته لږ تر لږه 10 مړي موندل شوي دي. خو د روغتیا وزارت د دوو پولیسانو په ګډون د 2 کسانو د مرګ پخلی کوي. او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر کیترین اشتن ویلي روانه اونۍ د ایران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ ښه پایل وشو او ډېرې ګټورې خبرې وشوې.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو اوریدونکو زو د اسلام آباد چرچې د مشال رادیو خبريات د پاکستان مقامی ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړی.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د نړۍ په ګډون د پاکستانی قام سترګې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ په روانو مذاکراتو باندې دي او د هر غونډې رستو د شوی وړاندیز نه ځان خبرول غواړي. د اداري په وینا باید چې اوس د امن په خاطر غوړ کړن لار خپل کړی شي. اداري وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د تاریخ نازکترین حالاتو سره مخ دی او طالبان هم د کشمکش سره مخامخ شوي دي. نو د دې حالاتو نه د راوتلو لپاره ضروری ده چې حکومت او طالبان سنجیده ګامونه پورته کړي او د حالاتو په تناظر کې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو غوره لار وټاکي. دریا اخیری کې وای پاکستان دښمن خلک نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. نو د دې ادراک ضروری دی چې دغه خلک څه غواړي او دا رنګ د دوی هوډونه ناکامه کړي شي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل دریا کې وای چې د ایران او پاکستان د اولی ورځې راهسه ښه تعلقات دي او وخت په وخت د حکومتونو بدلیدو وجود په دې تعلقاتو اثر نه دی پریوته. البته د گاونډي په هیڅ کله ناکله په ځینو معاملو باندې تاو تریخواله پیدا کیږي او د پاکستان ایران ترمنځ هم داسې شوې دي خو هغه تاو تریخواله بیا د خبرو اترو د لارې هوار شي. اداري وایي چې وړاندې ورځو کې د ایران سرحدي محافظو د تختولو وروسته د ایران خارجه وزیر یو بیان کې ویلی وو چې دغه کسان پاکستان کې دي او که پاکستانی حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ویرا پیدا نکړه نو ایران به خپل عسكر پاکستان ته چلیږي. دریو وای چې د پاکستان خارجه دفتر ویان دی د دې خبرې وضاحت کړي چې اول خو دا کسان پاکستان کې نشته او بل دا چې ایران داسې نشي کولی ځکه چې دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي او دا بیان ډیر د اندېښنې وړ دی. اداریا اخیری کې وایي چې ایران او پاکستان لا په داسې وخت کې د صبر او تحمل نه کار اغستل پکار دي ځکه چې هر چا ته پته ده چې سیمه کې غیر ریاستي ډلې کاروایانې کوي او د دې د ختمون دپاره به ټول ملکونو لا په اتفاق کار کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله لیکي چې داسې ښکاري د پاکستان لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو هڅې په تیره اونۍ کې له هغه وروسته د ځنډ ښکار شوې کله چې له طالبانو سره تړلې یوې ډلې د ملیشا ځواکونو د دیر ویشتو سرتیرو د وژنې دعوا وکړه. مجله لیکي په ظاهري ډول د ځنډ ښکار خبرې اترې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه خبره نه ده چې حکومت یې له میاشتو راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره کوي، خو بیا د مجلې په خبره کې دې ته په ژور نظر وکتل شي نو دا واضحه ده چې د سولې د خبرو اترو ځنډېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو لپاره یو ښه خبره ده، خو بیا هم که نواز شریف ته پاکستان د آئینی چوکاټ سره سم په واضح مذاکراتي ستراتیژي ټاکلو کې پاتې راشي نو کېدای شي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ښه تعلقاتو دوره زر ختمه شي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان او امریکا لخوا د حکمت عملي طور طریقې به هغه وخت چلیږي که چېرې اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي لپاره ولسی ملاتړ راټول کړي. خوله به د مرغه د طالبانو لخوا ټاکل شوو منځګړو دا ثابته کړې ده چې د پروپاګندې په میدان کې هغوی د حکومتي ډلې نه کم نه دي. د طالبانو لخوا په ټاکل شوې ډله کې د اسلام آباد د لال مسجد مولانا عبدالعزیز شامل دی چې په 2005 کې یې د حکومت ضد یو ناکامه تحریک چلولی و. هغه د وسله کې خودلو بغیر له خبرو اترو سره د نور وخت ترلاسه کولو کوشش کړی دی. مجله لیکي دا وخت په مذاکراتو کې ځنډ اسلام آباد یو موقع په لاس ورکولی شي چې په پراخه کچه د پوځي کاروایی په کولو سره د رسیدلي نقصان ازاله وکړي، خو بیا اوسني حالات داسې ښایي چې د نواز شریف حکومت د ډزبندي په بدل کې په مذاکراتو کې زیاته دلچسپي لري. بلخا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 1999 کې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو پس په هیواد کې په کورنۍ جګړه کې د 100,000 زیات کسانو وژل شو. ورځپاڼه یاد شخړه د فرقو په بنیاد بولی چې پکې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک وګړو ترمنځ اختلافات رامنځته شو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په وروستو کلونو کې نسلي تشدد ډېر نه دی تر سترګو شوی، خو بیا په رسنیو کې ښودل کېږي چې په پارلمان کې پر نسلي مسلو او په ریډیو پروګرامونو کې د بحث په وخت خبره لاس پورته کولو ته رسېدلې ده. ورځپاڼه دا د نازکو نسلي مشکلاتو یوه یادګیرنه بولي او زیاتوي چې د بلیونونو ډالر مرستې او د بارنو ځواکونو لخوا کابو کړل شوي حالات ورسره په اسانه خرابېدای شي. ورځپاڼه لیکي خو بیا داسې نه ښکاري چې عام افغان وګړي خبري میډیا او سیاسي اشرفي پسې ګرځي. ډېرو خلکو د راپارونکي رویې خلاف د احتجاج لپاره انټرنیټ او کوڅو ته مخه کړې ده چې د یووالي په حق له شاعري کوي او د رسنو ترڅنګ په سیاسي مشرانو تنقید کوي څوک چې له نسلي مسلو نه ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دغه خطر نه خبر دی چې نسلي شخړې یو جرم بللې دي. ډېرو لوړپوړو چارواکو په پخواني خونړي کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې وه او ډېر کم چارواکي شک لري چې کچرې افغانستان په کورنۍ جګړه کې یو وار بیا پریوزي نو د تشدد زیاته برخه به له نسلي بنیادونو سره تړلې وي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونې ته غواکې. دا جرمنی خبری ایجنسی یو رپورت تر مخه امریکا هغه خبرونه رد کړي چې د افغان طالبانو په ولقه کې یو امریکایي فوزی د خوشحو کولو په بدل کې به له ګونتنامو ځینې قیدیان پرېږدي. تر دې وړاندې یو امریکایي ورځپاڼې لیکلي وو چې امریکا غواړي له 15 کلونو راهیسې د طالبانو سره بندي امریکایي سرتیري په اړه افغان طالبانو سره خبرې ترې وکړي. بشیر گواخ د دې رپورت غټي برخي درته اوروي.
وایټ هاوس پرون د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه رپورت رد کړ چې ویلي وو امریکا د افغان طالبانو سره د خپل قید پوزي د راخلاصول لپاره په جوړ جاړي بوخته ده او کېدای شي د دې کار لپاره له ګوانتنامو جیل څخه ځینې مهم طالب مشران خوشي کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکایي پوځي بو برګل نومیږي او له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره یا خو په افغانستان او یا هم پاکستان کې قید دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما وین جې کارني ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه هیڅ قسمه خبرې نه دي کړې. د جرمنی خبری اجاز ڈی پی اے د جیکر نیل خلیزه تکړی چې ولسمشر اوباما ویلی ترڅو چې د خوشکیدونکو کوم قیدی څخه د پیخ غوا خطر کم نوي او د امریکا د بشری پالیسی سره برابر نه وي نو تر هغه به د خپل ادارې لاندې جیلونو څخه کوم قیدی خوشی نه کی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په رپورټ کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیان له خولې وړاندې لیکل شوی چې که د طالبانو سره مذاکرات شروع شي نو دوی به د طالبانو په ولکه کې د امریکایي پوځي بو برګزل په اړه خبرې کول وغواړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه واخیستي په حواله رپورټ ورکړی و چې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر دفتر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د خپل پوځي د راخوشي کولو لپاره به 15 طالب بندیان له ګوانتنامو ورپرېږدي. د ولسمشر اوباما وین جی کارني ویلي چې دغه پوځي له ډېر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې دی او دوی غواړي چې زر تر زره خپل کور ته ستون شي. د جرمنی د خبری اژانس ڈی پی ای په وینا طالبانو په خوا د دې پوځي د خوشکولو په بدل کې د یو ملیون ډالرو او د خپلو یو شملګرو د خوشکولو غوښتنه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
هر دن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی ساسه پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. ډیلی بیست ورځپاڼې د طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرقیب د وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي که څه هم دا لانه ده معلومه چې هغه چا وژلو خو بیا د طالبانو یو شمیر غړي دا وایي چې د نوموړي وژنه د طالبانو لپاره یو زیان دی. د ډیلی بیست د مقالې غټ کې له ملیح امیرزاده نه و.
ډیلی بیست ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرقیب چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو هڅه کوله د ګل پورس په پیښور کې وژل شو چې ممکنه وژونکي د طالبانو د ډلې سخت دریځ غړي کېدی شي. د مولوی رقیب د وژنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې خو طالبانو افغان حکومتي سرچینې وایي چې د نوموړي وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د هغه د خبرو اترو د کوشش پر د عمل کې شوې. دا هغه څه دي چې د طالبانو ډلې مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي د رقیب وژنه کېدی شي په طالبانو کې دننه د جګړې نښه ورکوي چې یوې خواته پکې له حکومت سره د مذاکراتو طرفداران دي نو بلخوا پکې سخت دریځه غړي موجود دي. امریکا، پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو مخکې له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي مخې ته راشي. خو د ورځپاڼې په خبره که په طالبانو کې دننه جګړه موجوده وي نو کېدی شي چې ټوله پروسه پیچلې او بې مطلبه پاتې شي. ډیلی بیست لیکي د مولوي رقیب د وژنې مخکې هغه د طالبانو د وخت یو لوړ پوړي وزیر آغا جان محتسب سره په ګډه کار کولو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې بوخت دي. تمه ده چې رسمي مذاکرات په نږدېو کې شروع شي. که څه هم آغا جان محتسم د افغان طالبانو د استازیتوب دعوه کوي خو بیا د طالبانو له مشرتابه سره دغه تعلق واضح نه دی. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ملا عمر دوی یوازې نه دي پریښي خو دای هم ومنله چې د سولې د خبرو اترو یا دغه د سولې د کوششونو ملاتړ یې نه دی کړی. د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو یو نائب کمانډر کاری نصرت ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مولوي عبدالرقیب وژنه د طالبانو لپاره د ډېر نقصان خبره ده او که چېرې د دې تصدیق وشي چې د کوټه شورا د سوري لاندې د سخت دریځو طالبانو لخوا د هغه د وژنې حکم جاري شوی نو دا به د طالبانو د یووالي لپاره سخت زیان رسوونکی کار وي. د افغانستان د استخباراتو یو ناڅرګنده چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د مولوي رقیب په وژنه کې کېدی شي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د سولې د خبرو اترو په د طالبانو دریز د تنظیم ځینو غړو ته هم واضح نه دی. په دوبۍ کې د امن د خبرو اترو په وخت د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د ملا عمر غیر موجودګي یوه لویه مسله ده. په یو شمېر تنانو مشتمل یوې ډلې د ملا عمر نوم په استعمالولو سره د هغه تحریک مخکې د بوتللو کوشش کړی دی چې خپله هم نه دی خبر د کوټه شورا مشر چرته دی. ډیلی بیست لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ښودلی دی چې له دې نه واضحه دی کله چې د مولوي رقیب مړې په سرکاري هلیکاپټرو کې افغانستان ته وړل شو نو د مشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شو چې نوموړي په افغانستان کې د امن او د پخلاینې د پروسې ملاتړ چې په دوبۍ کې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون وروسته شهید کړل شو.
اوریدونکو ملیحه امیرزاده وا چې د ډیلی بیست د ورځپاڼې یو مقاله غټی کې تاسو ته وړاندې کول. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د پاکستاني حکومت د هغو اقداماتو په اړه یو لیکنه خپره کړې چې غواړي په ترڅ کې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوی چې د حکومتي کمپنو خرڅلاو با پنګوال په دغه هیواد کې پانګې اچونې ته وهڅوي. د لیکنې غټ کې هارون باچا دروروي.
د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په لیکنه کې د پاکستان د مالیې د وزیر اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې د دې لپاره چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خودل کېدونکو اندېښنو ته ځواب وویل شي، حکومت په پام کې لري چې روان سپرلی د یو شمېر حکومتي کمپنیو ونډې خرڅې کړي. نوموړي زیاته کړې، حکومت پلان لري چې د موبایل ټلیفونونو د لایسنسونو نیلامولو په ترڅ کې حکومتي خزانې ته شاوخوا 5 بلیونه ډالر ورشي. په دغه لړ کې یو بل اقدام چې د مالیې وزیر اسحاق ډار یې په دې وروستیو کې د یوې مرکې په ترڅ کې یادونه وکړه، د پاکستان د دولتي هوایي شرکت پی آی اے په 2 برخو کې ویشل او د یوې برخې بیا پر شخصي پانګوالو خرڅول دي. په لیکنه کې راغلی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد حکومتي واک اختیار په داسې حال کې ترلاسه کړ چې دغه هیواد د اقتصاد او توانایي په برخو کې د بحران سربیره له امنیتي ستونزو سره مخامخ و. له هغه وخت راهیسې حکومت هڅه کړې چې د برېښنا په برخه کې حکومتي قرضې راکمې کړي او په هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حل کړي. د لیکنې له مخې په دغه لړ کې د پاکستان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د 6.6 بلیونه ډالر په اندازه پر یوه سودا خبرې هم کړې دي. لیکنه زیاتوي، له دغو اقداماتو وروسته د پاکستان په اقتصاد کې د خوالي یو څه نښې لیدل شوي، خو دغه پرمختګ لا هم د هیواد د نفوسو په شمېر کې د زیاتوالي له کچې سره په تناسب کې نه دی. ورځپاڼې د پاکستان د مالیې د وزیر اسحاق ډار هغه خبره راغستې چې ویلي دي، موږ لګیا یو ځینې مشکلې پرېکړې کوو، خو د دې لپاره چې خپل اقتصاد سم کړو دغسې کول ضروري ول. په عین حال کې د پاکستان د مرکزي دولتي بانک پخوانی مشر اشرت حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال پانګوالو ته په پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره زمینه مساعده نه ښکاري. د نوموړي په خبره کې پانګوال چرې په پاکستان کې د حکومتي شرکتونو په کامیابۍ سره د پلورل کېدو شاهدان ووسی، نو ښایي په دې هیواد کې پانګې چونې ته زړه خکی.
هارون باچاو چې د وال سټریټ جرنل د ورځپاڼې د یو مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو پرونی ته غوږی. د مومندو ایجنسی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د مونډي او سریخ رنګیدلې پولونه دی جوړ کړي. دغه پولونه په 2010 کال کې د سیلاب لکبله اړنګ شوی ول. د پول د اړنګېدو له وجې د شبقدر او مومند ولس له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال لسمی دا رپورت جوړ کړی دی.
درې کالونه وړاندې په سیلابي افت کې وران شوی د مونډي او سریخ هغه پولونه چې د سوات په سیند جوړ ول، لا هم پرې د بیا ودانۍ کار روان دی. ولی ولس وایي چې باید حکومت ته د بیا جوړښت کا تیز کړي، ځکه چې د پولونو نشوالي هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړي. په دې پولونو د محمد شبقدر 400 تنګي او تر د ملاکان ایجنسی پورې ولس تګ راتګ کوي چې د ژمي په موسم کې دغه وران پولونو سره د لرګیونه پولونه جوړ کړي شي، خو په اوړي کې بیا دغه پولونه د اوبو د زیاتوالي له وجې ناکاره شي.
زماجی اسف نوم دی، بټګرام کلګنی یو لکه هفته کې خامخا په یو ځو کنه بل لاج بکلا باران وشي نو د پول مول بیا نی دو بو یو سی بیا بس تکلیف وی بیا نس پا هم در تا ویګو چا صدا باندې را تا ویګو کا هو دې پیزو کال نه فراوان دی خو ډیر سلو روان دی. دا پنی صاحب دی
لماس خان د سرخ د لرګي په پول پیاده روان وو او وی ویل چې په کار د چې حکومت په پخو پولونو د جوړونې کار تیز کړي.
او هغه داسې تکلیف چې په دې باندې دا وړ مړ یریږي پېښې او وړو تم تکلیف دي، زنانو تم تکلیف دي، مونږ تم تکلیف دي، قوم تم تکلیف دي پېښې، نو خدای دا غټ پول کامیاب کړي نو مونږ ته بسانه یو.
یو سپینګری فلکناز وویل چې د هغوی د لرګي د پول د جوړښت ورستو مشکلات کم شوي، خو بیا هم د لرګي د پول نه پروس کال یو ګاډي سنت ورزيدل نو دا هم د خطرې نه خالی نه دی.
په دې باندې زمونږ دغه شو لکه سہولت راته په ملو شو خو مخکې چې دامنو نو ماته چې انتهایی زیات تکلیف راته، کله په 400 راته ویلو او کله په تنګی راته ویلو کنه، نو دې د وژنه مونږ په خوشاله چې دا پول خدای پاک زړه ته زړه جوړ کی نو مونږ ته باندې ډیر زیات سہولت وی.
د لرګي په دې پول روزانه سمره ګاډي تیریږي. دغه پول د ټیکدار یو مزدور چې د ګاډو نه پیسې اخستلې وای ویل
زمانه سیر نامه دی جی بس و دې تیر شي لکه ستګلیپ ته کدا نه ګاډي هونیشته کنه او لار خو لکه کانډه ماده کنه کله چې دا پول جوړ شي
شي بیا بک خیری بس سیټی پیزی بدا موټری پیزی سوزکی پیزی بدا والا گاډی پیزی بد بیت په پدیوانی سہولتی دی تختو دی پری پول باندې
ولس غختنه کول چې باید په پولونو دی د بیا ودانی کار تیز کړي نو دغه غختنه مو د یاد سیمنه د صبح اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره شریک کړه
تر ورځې کې ډیډک میټینګ کې هم دا خبره کړې و ما اډی تمیم ویلو او ڈی سی تمیم ویلو چې په دې باندې تاسو معلوماتو کې چې څه وجه دا کار په اخر کې دومره سلو شو نو زه مخپل ان شاء الله اراده راز به دوره کوم ورزم به ملاوي ګم او حالات به نه لمه دا پتر د پول نو دواړو ډیر سخت ضرورت ده هم ضرورت ده ان شاء الله زه کوم
خو اولس ویل چې هغه ته د یاد پولونو د نشوالي لوجه مشکلات دي نو باید حکومتي چارواکي دي د هغه د مشکلات زر تر زر هوار کړي ځکه چې په دې پول یو شمیر سرکاري نوکران او د سکولونو ماشومان هم روزانه تیریږي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اوریدونکو په کورما ایجنسی کې د مسیزو سیمې خلک د صحت سہولتونو نه به برخې دي په سیمه کې یو وازنی هسپتال د وسلوالو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نښتو له وجې اړنګ شوی دی او بیا پریکار نه دی شروع شوی سیمې خلک وایي چې خپل علاج لپاره دوی لری پرتو سیمو ته پاتلو مجبور دي نور حال په دې رپورت کې ورو
پکا بیلی سیمه کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې خلک وایي چې صحت سہولتونو د کمیل عمل دوی له یوش مرستونځو سره مخامخ دي ځای اوسیدونکو په خبره چې په سیمه کې یو ځانه سرکاري هسپتال دوه کاله وړاندې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن د نښتو په وخت لنګ شوی دی خو تر اوسه بیا نه دی جوړ شوی د سیمې واحد الله مشال لړیو په لارې حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هسپتال په جوړولو دی زر تر زره کار پیل کړی شي ځکه چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي
دا هسپتال حکومت دا ډوګر کې داوال بیچیو بیا وروسته چې کوم د حکومت منځوري ورکړي دا سنچو هډ کوارټر تا پچون کې پدې دوران کې اپریشن وشو اپریشن په نتیجه کې داس پتل مکمل توګه داس حکومت ته وشولو پښتنه کو چې داس حکومت داس پتل د متزر نظر جوړتو شي او داس پتل حکومت ډېر ضرورت مت شون کې التی رډونم سینه دي چې مې یو مریض کوزه ساده بازار ته وړو یا پړه چنور ته وړو نه ډېر ټیم لګیږي
د ساده تحصیل نه خو شا 1.5 کیلومتر لره ډوګر سیمه د منځني کورم ایجنسی د مسوزو سیمې په حدودو کې راځي په منځني کورم ایجنسی کې د جون میاش 2019 کال راهسه د وسلوال طالبان پرزید پوزی اپریشن روان دی پسمه کې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن د نخاتو له عمله په زوی موش پړاچم کړي مسوزو او لشزو سیمو کې د خلکو کورونو سره یوش مې صحت او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدل دي په منځني کورم ایجنسی کې د ډوګر هسپتال نه علاوه د مرغان او امنیتو هسپتالونو هم د نخاتو په وخت په مکمل توګه تباه شوی دي په مسوزو سیمه کې امن راتلو پر شاوخوا 2 کال او شولو چې خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي خو د سیمې اجازه احمد مخته ویل چې دوی لا هم د صحت سہولتونو نه محروم دي
نوسته کې سٹاپ سن ایسم سہولت پکې نشته په ول د مرزونو پر لکه مې د خلکو سره صحت پر ډېر ژر تکلیف ته د مو کوم خلک تیل تا هغه چې دوګر نه سړی ته مریض روړي نه مریض پلیاري کې رمو روډونه د سې مطلب پاو روډ مې مریض راشي او مریض مکمل تباشي نه سیا سړی ته واپس راشي د ډاکټر دغه مریض علاج کې د ډاکټر مې د مشوره کې مطلب د مریض سره واپس کوي د دې وجه چې مریض الډي ختم شوی مطلب اګه د سد علاج کولست نه پاتې شوی
په دې اړه مو چې کله د صحت محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان اپریدي سره خبره وکړه مشال لډو ته اول چې دوی غواړي چې هر یو کس ته د صحت سہولتونه
پاک سعودي فند د آرمی ولا چې څنګه کنه کمباین د یو فند او هغه فند کې ویر کو خو تر اوسه به چې څنګه کنه څه کور پنه شوي کنه نو ته پاتې ولګي چې یار بس موږ اوس کور شروع کولې شو کنه خو ما خو به ته شروع کړي چې فند یو شال اچھا لکه څنګه کنه ریلیشي خو به ما خو یوټیلایزیشن خو به خای کنه او دوګر بازار کې چې څنګه کنه غارنټډ بلډینګ و داخله یا ولټ میډیکل ټیکنیشن هم شته او د هیلث کیر پرووایډر دی عام شته کنه
په کور مې چې د خلکو علاج لپاره دوویش بنیادی صحت مرکزونه علاوه شپک 50 ورکوټه او غټ هسپتالونه دي پسمه کې و سرکاري هسپتالونه د مختلفو شړپ وخت په مکمل توګه تباه شوی دي چې لا تر اوسه بیا نه دي جوړ کړی شوی
اوریدونکو د خبرونې اخري رپورت تاسو ته پام راغورځوم په خبر یو وخت د سینماګانو تھیټر او کلتوري هڅو مرکز وو خو وز تر هغهري په خو د خار دیتا اړوستلې چې د تفریح یا ساتيري د غټولي سرچيني بند کړي په پیښور کې په فروری میاشت کې په دوه سینماګانو بمی بریدونه وشول و سینماګانی بند دي نجيب عامر په پیښور کې د سینماګانو اوروج او زوال ته په یو رپورت کې کتنه کړې ده دا رپورت په سندره پیلېږي
ایشور سلطان په دې سندره کې په کیسه خانه کې د سلورو سینماګانو ذکر کوي چې ګواکې خلک ورته ورزی او د پښتو فلمونه ګوري. خو دا د تیرې زمانې کیسه ده، اوس نه یوازې کیسه خانه بلکې د پیښور هر ګوټ او هر سینما د ترهګرۍ ښکار شوې ده. اوس سینماګانې یا د مالکانو لخوا نړول کیږي، په پلازو بدلیږي او یا هم پکې بمی چاودنې کیږي او دغه کلتوري مرکزونه تړل کیږي. د پښتو فلمونو د سینماګانو د تاریخ لیکونکي صابر شاه صابر وایي یو وخت پیښور د فلمونو، تیاتر او کلتوري هلو ځلو مرکز و.
حقیقت خبره دا ده چې یو دور و چې هغه وخت کې دلته د ټولو نه لوی کاروبار هغه سلیما انډستری وه او یا تھیٹر انڈسٹری وا. او دا به د هند لوی لوی شیطان د بمبی او د مدارس او د بنارس لوی لوی شیطان براتل، او په پښتونخوا کې او بیا خصوصا په پښتونخوا کې په کوات او پیښور کې به تھیٹر جوړول او سلیماګانې به جوړول. چې دلته کې د سلیماګانو یو دور شروع شولو او دلته کې لوی لوی سلیماګانې جوړې شولې، چې هغه وخت کې به د ټولو نه لویه مشغله ام سلیما ته تګو. بیا چې کله د فلمونو د عروج دور شروع شولو، دغه فلمونه بچا هغه وخت کې لګېدل، دغه وخت کې به یعنی یو لیکوال لیکلي چې مولا نه مولا سړی هم و دی د پاره به تللو، ځکه چې هغه فلمونه عبرت فلمونه. دا یو د مشغلی نه علاوه د تجارت یو لویه وسیله هم وه.
پیښور د پښتو فلمونو د نندارې لوی مرکز او مارکیټ نن سبا په څه حال کې دی. په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د شمی او پکچر هاوس په نامه په دوو سینماګانو کې په دې وروستیو کې چاودنې هم شوې دي. دا پوښتنه مې په پیښور کې د کلتوري خبریال امجد هادی نه وکړه. هغوی راته وویل
اوس هغه سینماګان ته زه اووه اتو ته راغلی، او هغه کې چې دوه د دماغي شبنه چې کله داسې حالات نو تاسو ډېر څنګه کتلی چې دا سینمای د سیو دات شي، نو حالات کافي ډېر خراب دي. نو دا د فلمونو بزنس کار خراب شي دي، نو چې ختم شي نو ته وایې ما به زیات ونه شي.
امجد هادی ویرا سرګندوی چې په سینماګانو بریدونه همداسې روان وي نو ټولې سینماګانې به بند شي. فلم ستوري ببرکشا وایي نه یوازې دا چې په پیښور کې سینماګانې بندیږي، بلکې د پښتونخوا هاغو ښایسته سیمو ته هم دوی د فلمونو د شوټینګ لپاره نشي ورتلی چې پخوا به ورته دوی ورتلل او فلمونه به ډکول.
او باقی اخوا خودا سیدا جی سوات وغیرہ یا نور اخوا دی اخوا دلتا و حالات خراب دی الدا خسوک زینا ایکترانی نزی مطلب انا ٹیم زینا ایکتران زینا تب سوک بوزی والتا ایبا باندے وی شوٹنگ کے گورنمنٹ تا تخفل ہوئی مونگا تا سا سیکیورٹی نشو در گولے نو بیا خبر ہی پاکی ختم شوا چی گورنمنٹ سیکیورٹی نشو در گولے نو بیا خبر ختم شوا بیا بتا سا سا شوٹنگ کرے تا مونگا جی کم خائر دیو نے دیا ہو تول پاتی اب دی دیو جنا.
په داسې حال کې چې په پیښور کې سینماګانو باندې بریدونه ترسره کیږي، خلک خاموشه دي، څوک احتجاج نه کوي. صابر شاه صابر د دې علت دا ښیي چې د ده په وینا په دغو سینماګانو کې د پښتنو د اصلي کلتور ښکارندوی کوونکي فلمونه نه ښودل کیږي. دی وایي که په دغو سینماګانو کې د یوسف خان شیربانو، عجب خان افریدي، خانه بدوش او اوربل غوندې فلمونه نندارې ته وړاندې کېدی او پرې برید شوی وای، نو ښایي خلکو به لاریونونه هم کړي وای. خو خلک چې خاموشه دي نو دا هم یو وجه لري. خبریال امجد هادی وایي په پیښور کې د پوس په نگرانۍ کې هم د پی ای ایف په نامه سینما شته چې ورکی فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او امنیت د نورو سینماګانو په نسبت تر یو بریده ښه دی.
نجیب امیر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه روستۍ خبری خبرونه واوریدله چې پښې بوت را رسیدلې وو. یو سو شی به پاتې دي چې په امیر ساحل ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په بمباره کې لکتر لګه 15 وسلوال وژل شوی دي. نن لسیمې د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکو مشال راډیو ته ویل بمباري بیګا د شپې په میرالی او د تخیلو کې شوې ده. د دوی په خبره په پیښه کې د تحریک طالبان او ازبک وسلوالو په ټنځایونه په نښه شوی دي. له شمالي وزیرستان راغلی بل خبر وایي په هغه سیمه کې تیر ماښام وسلوالو 15 کسان وژلي دي. حکومتي چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا کسان په یو موټر کې له میرامشاه میرالی ته روان ول چې له شاو ور باندې ډزې وشوې. د پاکستاني طالبانو په استازیتوب جوړې
لوړی کمیټې ویلي دوی واک لري چې د طالبانو لخوا اوربند اعلان کړي. دا خبره د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه پرون ناوخته په پیښور کې خبرې اعلان ته وکړه. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان په سولې او ثبات کې به خپل کردار ترسره کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. تسنیم اسلم زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرې کول د افغانستان کورنۍ معامله ده. په لورالایی بوري کې وسلوالو دوه ښځې وژلي او یوه بله یې ژوبله کړې ده. د لورالایی پولیسو یوه چارواکي شاه محمود بشال راډیو ته وویل د ښار په بازار کې نن پر موټرسایکل سپرو وسلوالو پر درو ښځو ډزې وکړې. د بلوچستان په اواران کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې ملیشه ځواکونه وایي بیګا د اواران په بیله سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر سرتیرو برید کړی دی. د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی او یو شمېر نیول شوی دي. په کابل کې د شیعهګانو پر یو فرهنګي مرکز په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او څلور ژوبل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بریدګر نن سهار د ناصر خسرو بلخي فرهنګي مرکز ته د ننوتو هڅه کوله چې د مرکز ساتون کی مخاوني ولا او چاودنه وشو. په اوکراین کې تر خونړیو پیښو وروسته د کیف خاروال له واکمن ګوند د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د کیف د ازادۍ په څلور لاره کې موجود خبرې اعلان وایي هلته لږ تر لږه 10 مړی موندل شوي دي. خو د روغتیا وزارت د دوو پولیسانو په ګډون د وو کسانو د مرګ پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د درو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له ولسمشر ویکټوریا نوکوویچ سره لیدلی دي. او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر کیترین اشټن ویلي روانه اونۍ د ایران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ ښه خبرې شوې.
اوریدونکو د مشال لاډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدل. هم دې سره خپل کوربا ګولایاز د خبرونو وینکې په امیر ساحل او تکنیکی همکار جبار بریال او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لا بیا هم د خوندور پروګرامونو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچری په همدې سپو پاتې شي نو د وی او وی ډیوا ریډیو خبرونه به واورئ.